مشال ریډیو اوریدونکو تاسو چې دا مهال هر چیرته یو زما غږ در رسیږي سلامونه مې ومنئ. زه د دې خبرونه قربان جی بامیر یم او په دې خبرونه کې مې تاسو ته تازه رپورټونه د خپل همکارانو په مټ چمتو کړي. خو په سر کې عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته خبرونه دراوروي.
پایله مهمو خبرونو لسرټوک زخه په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای له ځایي مشر سره لیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی، بلخو القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن وژنه تصدیق کړې ده. په کراچی کې بیګا د شپې د لاسي بم په برید کې درې کسان وژل شوي او 15 ژوبندي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا د جمعې پر ورځ په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای له ځایي مشر سره لیدلې دي. د مشال ریډیو د خبريال ریاض مسخیل په وینا چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو چارواکي د دې لیدنې تصدیق کړی، البته د دواړو چارواکو ترمنځ د سو خبرو اترو تفصيلات ورکولو انکار کړی دی. ریاض مسخیل د پاکستاني چارواکو لخوا وایي چې د لید کاته پر وخت اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سو نو حالاتو په اړه خبرې اترې وسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی. نوموړي ویلي چې امریکا القاعده ته د ماتې ورکولو پر لار روانه ده. موږ د خپل لوی مقصد په لړ کې پرمختګونه کړی دي. مرکزي مقصد هغه په پاکستان او افغانستان کې، هغه مقصد د القاعده ویشل او لمن زوړل دي، او په پای کې به موږ القاعده ته ماتې ورکړو. موږ د دوی سر غوڅ کړی دی او په اخر کې به ماتې ورکړو. دا خبرې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د کنتکی د ریاست په کیمپبل کې وکړې، چرته چې نوموړي هغه ځواکونو ته مبارکي ورکړه چې د اسامه بن لادن پر ضد ځانګړي عملیات کړي وو. شاغلی اوباما ځواکونو ته وویل تاسو خپل ماموریت ډېر ښه ترسره کړی. بلخوا د امریکا په سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کان لیون ویلي چې د پاکستان حکومت ته د اسامه بن لادن په اړه لا دوړاندې معلومات وو.
There's a bigger issue here. They do know where the Haqqani network is.
مهمه موجوده ده چې دوی خبر دي حقانی نتورک چرته ده. د پاکستان حکومت ته پته ده چې دغه خلک په شمالي وزیرستان کې په سرګند توګه ګرځي. لپولیا خوازی او زموږ د ائتلاف ځواکونه په نخه کوي. د پاکستان حکومت د کوټې د شورا په مشرتابه هم خبر ده.
د امریکای سینیټر کارل لیون بلخوا د امریکای یوې څارونکې ډلې د سایټ استخباراتي رپورټ وایي چې القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن وژنه تصدیق کړې ده. دا خبره دوی پر خپله ویب پاڼه لګولې ده. په دغه رپورټ کې دا خبر هم راغلی چې القاعده به د خپل مشر غچ اخلي او وایي د اسامه بن لادن یو پیتا سب سوي چې د ده تر وژلو څو اونۍ مخکې ریکارډ سوی و او دوی به دا ډېر زر خپره کړي. طالبان ویلي چې د اسامه بن لادن وژنې د امریکا او نیټو پر ضد جګړې کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی. د ایمیل له لارې بېلابېلو رسنیو ته په لېږل شوي بیان کې افغان طالبان ویلي چې هغه خلک چې فکر کوي د اسامه بن لادن وژنه به په افغانستان کې روانه جګړه کمزوره کړي، حقیقت له حقیقته نه دی خبر. په کراچی کې بیګا د شپې د لاسي بم په برید کې د درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پولیس وایي پېښه په لیاري ټاون کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو کسانو د هوټل د باندې کسانو باندې لاسي بم وغورځوي. د لیاري ټاون د پولیسو مشر جاوید بلوس د مرګ ژوبلې په اړه وویل
دی وایي درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون 15 نور ژوبل شوي دي. حمله کوونکي په موټرسایکل سواره وو چې د لاسي بم د غورځولو وروسته په تیښته کامیاب شوي دي.
د لیاري ټاون د پولیسو مشر جاوید بلوز د یادونې وړ ده چې 13 اونۍ هم په دې سیمه کې د جواري په یو اډه باندې برید شوی چې پکې 19 کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسی کې د ځایي اروپکو تنظیمونو لشکر اسلام او انصار اسلام ترمنځ یو ځل بیا نښتې پیل شوي دي. په سیمه کې د مشال خبریال فرحت شنواری وایي چې نن په تازه نښته کې 2 کسان وژل شوي او ځینې نور ژوبل دي. د دواړو تنظیمونو ترمنځ له 13 کالو راهیسې جګړه روانه ده. په افغانستان کې د اروپا لخوا د نیول سوي امریکایي پوځي پلار د پاکستان له پوځ څخه د خپل زوی د خوشی کولو خواست کړی دی. په یوټیوب جاری کړل شوی ویډیو کې رابرټ برکدال ویلي چې د دوی کورنۍ د پاکستان د پوځ په ملکي په مسلکي سالمیت باور لري او ورته درناوی کوي. له دوی خواست کوي چې د دوی د زوی په خوشی کېدو کې د مرسته وکړي. باو برکدال د 2009 په جون کې یرغمل شوی د پلار د خواست نیغ په نیغه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی ایس ای مشر جنرال شجاع پاشا زخه کړی دی. قسم دانه د معلومه چې امریکایي پوځي باون برکدال یرغمل دی خو اسوسییټیډ پرس وایي چې تیر اونۍ جاری کړل شوی ویډیو کې نوموړی د حقانی نیټورک له لوړپلو مشرانو سره ولاړ لیدل شوی وو. سپینې ماڼۍ د شام حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د اصلاحاتو غوښتونکو مزارچانو وژنه یا پر ضد ګامونه ونه درول نو امریکا او نړیوال ملګري به پر ضد اضافي ګامونه واخلي. دا بیان لا غوروسته جاری شوی کله د جمعې پر ورځ د شام امنیتي ځواکونو له رپورټونو سره سم شپږ مظاهرچیان ووژل. خبرونو پای.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. نن د خالی ورځ او د مې یو مانیټه دا وخت په پښتونخوا کې یو بجه او شپږ منټه دی. په روانه خبرونه کې زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د پاکستان او د امریکا د استخباراتو مشرانو په اسلام آباد کې کتلی د اوسامه په وژنه غږیدلې. القاعده تنظیم دا ومنله چې د دوی پخوانی مشر اوسامه بن لادن اوس په دنیا کې نشته، امریکایانو وژلې. پاکستانی کارپوهان او لسی خلک وایي امکان نه لري چې پاکستان به د اوسامه پر ضد د امریکایي عملیاتونو نه خبر وو.
دا خلق دلتا سلور پینزو کارو نو نبیا دا سنگا کی دیشی چی دلتا پاکستان کے جکم بیسر را متعلق خلق دیغی تا دی علم دا
کوتا کی دا ہزارہ گون مشران وائی پاکستان پا افغانستان کی لاس وحنا کوی او اورپا کی پالی.
ہمارا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں حکمرانوں اور ایجنسیوں
زمش خو لمړی ورځ هم دا موقف دی چې په افغانستان کې د حکمرانانو او ایجنسیو لاس وهنی فدی سیمه کې توندلاریتوب او ترهګری ته موقع ورکړه.
په کراچۍ کې د ګرنیټ په حمله کې درې کسان وژل شوی، 15 ژوبل دي. د دې ترڅنګ د لوب په 19 پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د تکړه لوبغاړي اصغر ستانکزي سره مرکه لرو.
څنګه چې موږ اوس ټول د ملي کرکټ لوبغاړي ټول په پېښور کې دلته موږ ته لوبه ترسره کوو. موږ د افغانستان د تورنمنت ریجن تورنمنت موږ هغه چې دا پېښور ته راوړو، هغه په دې وجه چې موږ افغانستان کې د میدانونو جوړي یا به کارو راوړو، موږ نشو کولای په دې وخت کې د تورنمنت موږ افغانستان کې ترسره کړو.
د مشال پراونی د سر رپورټ دا پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال شجاع پاشا په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې له مشر سره لیدنه کړې ده. په دې ملاقات کې د اوسامه د وژل کېدو او په سیمه کې د دې پیښې وروسته پر حالاتو څه خبرې شوې دا راته له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د ټلیفون د لارې وویل.
تیر مازیګر د پاکستانی استخباراتي ادارې آی ایس آی چې کوم مشر د احمد شجاع پاشا هغه په پاکستان کې د سی آی اے کوم چې امریکایي استخباراتي اداره ده هغه د مشر سره لیدو کاته وکړو. هر څوک د دې جزئیات په څرګنده توګه له اوسه پورې نه دي رامخې شوي او هیڅوک د دې خبرې تخلې نه کوي چې په دغه ملاقات کې دغه کتنو کې څه خبرې اترې وشوې. خو بیا هم کومې چې سرچینې دي پوځي سرچینې هغې سره چې زموږ خبرې وشوې نو هغې دا خبره وکړه چې احمد شجاع پاشا د سی آی اے مشر ته وویل چې د ابتعاد په رنګ پیښه دا د پاکستان په کردار او دغه شانتۍ د پنړۍ کې د پاکستان چې کوم د ترهګرۍ خلاف عزم دی په هغه باندې ډېرې ګوتې روچتې کړې دي. نو باید چې د داسې قسمه پیښونه د داسې قسمه کاروایونه نه ډډه وشي ځکه چې پاکستان د امریکې یو ښه مرګری دی. د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د هغه سره کلک ولاړ دی. نو باید چې په هر قسمه کاروایۍ کې پاکستان په اعتماد کې واغستې شي چې دا قسمه شکونه رامخې ته نه شي. دغه شانتۍ وته دا خبره هم وکړه چې کم استاسو په پاکستان کې د امریکې د استخباراتي ادارو یا نور داسې فوجي جګړه په خفیا سرګرمو کې ملوث دي باید چې د هغه کسانو نمونه او دی په کم کمزې کې دي او د هغې څه څه کار دي. دغه د پاکستانی ادارو سره شریک کړي او که دې سره بیا هم څه معلومات وي نو هغه دې هم د پاکستانی استخباراتي ادارو سره شریک کړي.
د پاکستان د پوز لخوا د اسامه د وژنې د عملیاتو په اړه سنوي خبره مخې ته راغلې او که څنګه
کمې خبرې چې کېدې چې د پاکستان چې کوم رډار سیستم دی هغه جام کړی شوی دی. نو د پاکستانی فضایي چې کوم مشر دی راو قمر سلیمان هغه هم داسې خبرې کړي دي چې په دویم مئی باندې زموږ رډار جام شوی نه و بلکې دا مونږ بند ساتلی وو دا مونږ چالو کړي نه و ځکه چې دا ډېر ګران دي او د دې یو خپل حدي د خپل حد نه سیوا دا رډار کله اوچه دیږي نو دا غینه بعد د دې بیا موږ دوباره بیا د سره بدا سمو بیا به جوړول غواړي او نه کال کده دغه شان ته استعمال شي نه کال بعد د دې رډار وخت ختم شي. پاکستان چونکی یو غریب ملک ته د سره دونه سرمایه نشته چې دې هر نه کال بعد رډار اخلي لہذا زمونږ په لویدیځه پوله کوم چې د افغانستان سره تړلې ده په دې باندې دونه خطر نشته نو ځکه موږ دا رډار عموما بند ساتو او ډېر کله نه کله دا موږ کولاو کو خو کوم چې زموږ مشرقي یا ختیځ پوله ده د هندوستان سره هغه چونکې ډېره خطرناکه ده نو موږ دغه رډار 24 ګنټه سلیری سات هغه زموږ کولاو وي نو دغه شانتي په دغه ورځ باندې زموږ رډار ځکه دا جزول نه دی راغستی چې دا بندو دا رډار موږ په کار کې نو ساتي.
د مشال همکار ریاض ګل مساخل په اسلام آباد کې القاعده شبکې دا منلې چې اسامه بن لادن وژل شوی دی. بل لور ته د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي کمیټې مشر تور پورې کړی چې اسلام آباد ته لکه څرنګه چې د اسامه بن لادن ځای معلوم وو همدارنګه د ملا محمد عمر د استوګنځ ځای هم معلوم دی. په دې اړه له واشنگټن نه هارون باچا تفصیل راکوي.
القاعده شبکې د جمعې په ورځ خپرې کړې د خپلې انټرنیټي اعلامیې په ترڅ کې د دې د مشر اسامه بن لادن د مړینې د خبر په تصدیق کولو هغه شکونه یو خوا ته کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه موجود و. رایټرز اجانس خبر ورکوي د القاعده په پیغام کې د امریکا او د دې د پلویانو نه د اسامه بن لادن د وژنې د غچ اخیستلو ژمنې شوي چې ویل شوي دوی به د دوی د هیوادو دننه او هم ورڅخه لباندې په سختو بریدونو په نښه کړل شي. د القاعده اعلامیه همدغه راز پاکستانیان هڅوي تر څو د خپل حکومت پر ضد د بلوو په کولو امریکایانو ورته پلي له شرم او فساد څخه پاک کړي. په اعلامیه کې د امریکا په حکومت غږ شوی چې د اسامه د مړي او هم یې د کورنۍ د غړو که مړ دي او که ژوندي تذلیل ونه کړي یو دا چې مړي دي ورله د هغو کورنیو ته حواله کړي. په ورته وخت کې بیا امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د اسامه په کور کې موندل شوي اسناد ښایي نوموړي له 1300 کلونو راهیسې هم له دغه ځایه بریدونه تنظیمول چې روان کال یې د امریکا د اورګاډو د نظام د پنخه کولو پلان هم لرلو. بل پلو بیا په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو تحقیق کوونکو د امریکا له حکومت غوښتي ورته وایي چې آیا د ایبټ آباد د عملیاتو پر مهال اسامه ته داسې کم فرصت ورکول په پام کې نیول شوی سو نوموړي د ځواکونو پر وړاندې ځان تسلیم کړی وی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشرې میرمن نیوی پلی ویان روپرټ کولویل په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د ایبټ آباد د پیښې په اړه د کوټلي معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد یې ځینې پوښتنې د امریکا حکومت مخې ته ایښې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د سینیټ د پوځي چارو د کمیټې چیرمن سینیټر کارل لیوان ای بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستانی حکومتي او پوځي چارواکو ته په پاکستان کې میشتو د نړۍ د ټولو ترهګرو په اړه معلومات شته. د دغې مرکې نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د امریکا په سینیټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره په یو مرکه کې ویلي دي چې دی په دې خبره قانع دی چې لوړ پوړو پاکستانی حکومتي او پوځي چارواکو ته معلومه وه چې اسامه بن لادن چرته دی، څه کوي او چرته اوسیږي، او زیاتوي چې دوی ته د نورو مهمو ترهګرو په اړه هم معلومات شته او دا ورته هم معلومه ده چې د طالبانو مشر ملا عمر چرته دی.
مهمه موضوع دا ده چې دوی خبر دي حقانی نتورک چرته دی. د پاکستان حکومت ته پته ده چې دغه خلک په شمالي وزیرستان کې په سرګند توګه ګرځي، له پولیا خوازی او زموږ او زموږ د ائتلاف ځواکونه په نخه کوي. د پاکستان حکومت د کوټې د شورا په مشرتابه هم خبر دی او چې کله مو پاکستانی حکومت ته د دغو شبکو په تیره بیا د حقانی نتورک پر ضد د عملیاتو لپاره ویلي دي نو ځواب دا وی چې ورتله جوړ نه دي. خو داسې نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې د حقانی نتورک او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې شتون لري چې ورته استوګنځایونه ورکوي.
د ای بی سی خبریال جوناتن کال سره په خبرو کې خاغلی لیوین وویل چې پاکستانی لوړپوړو استخباراتي چارواکو ته د هر څه معلومات شته. دا ډومبې ځل دی چې یو لوړپوړی امریکایي منتخب چارواکي په جاره د پاکستان په حکومت تور لګولی دی چې دوی ته د اوساما بن لادن په اړه ټول معلومات وو. د زیاته کړه چې ما سره ثبوت خو نشته، خو د پاکستان په دې خبره هم باور کولو ته تیار نه یم چې دوی ته د اوساما په اړه باندې هیڅ معلومات نه وو. خاغلی کال لیون زیاته کړه چې د سینټ د پوځي چارو کمیټه په دې لړکی پلټنې پیل کړې دي چې آیا په دې ټوله شخړه کې پاکستان لاس درلودو او کنه، او که زموږ لاس ته په دې اړه معلومات ترلاسه شول نو بیا به ګورو چې نورو پلټنو لپاره د سینټ غونډه راوبلو. خاغلی کال لیون د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ د دې ټولو پوښتنو جواب ته اړتیا لرو چې آیا د پاکستان حکومت ته د دوی استخباراتي ادارې آی ایس آی په تیرو پنځو کالو کې په یو داسې مهم ځای کې د څه قسمه شکمنو سرګرمو په اړه ویلي وو او کنه. په پاکستان اوساما بن لادن ته د پناه ورکولو د شک نه پرته ښاغلی لیون زیاتوي چې دی ډېر په یقین سره وایي چې د پاکستانی حکومت لوړپوړو چارواکو طالبانو حقانی شبکې او ملا عمر ته هم پناه ورکړې ده، او دا ټول په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته په مرګ جوبله اړولو کې ککړ دي. ښاغلی لیون زیاته کړه چې دا ترهګر د افغان پولې نه راوړي او دوی وچني او بیا پاکستان ترستانه شي. پاکستان ته معلومه ده چې دغه ترهګر چرته پاتې کیږي. پاکستان ته دا هم معلومه ده چې کوټه شورا چرته ده او د طالبانو مشران چرته ژوند کوي لکه ملا عمر، او ملا عمر خو ښه په جاره په پاکستان کې ژوند کوي. ښاغلی لیون وایي چې دوی مونږ وجني، زمونږ افغان ملګري وجني او بیا پاکستان ته منډه کړي، او پاکستان وایي دوی ته هیڅ معلومات نشته. دا ډیره د حیرانتیا خبره ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوي. مونږ سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې تاسو هر کله کو، او تر مخام شپږ بجو پورې لتاسو سره یو، لتاسو هم لکو چې لمونږ سره اوسه. د اوساما د وژنې د عملیاتو په اړه هم په پاکستان کې خبرې روانې دي چې دا عملیات د پاکستان او امریکې په ګډه او کسنګ په دې اړه حکومت سوای، کارپوهان سوای، اولس سوای، دا هر څه د پیښور نه د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په بټاباد خار کې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن د امریکې د خوا په عملیاتو کې اوجل شو، ولې د امریکې د حکومت په وینا د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ته د دغه عملیاتو په اړه علم نه وو، او د پاکستان حکومت هم دا خبره مني چې پاکستان ته د امریکې د خوا د اوسامه بن لادن د وجنې لپاره د ترسره شوي عملیاتو په باره کې د وړاندې نه معلومات نه وو. ولې د پاکستان ولس په دې باور نه کوي چې سرنګ پاکستان ته د اوسامه بن لادن او د امریکایي عملیاتو په اړه علم نه وو. په بټاباد کې د اوسامه بن لادن د موجودګۍ او د امریکایي عملیاتو په اړه پاکستان ته علم وو او کنه وو؟ د دې پوښتنې په جواب کې په افغانستان کې د پاکستان تیر سفیر رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل:
دا خبره خو واضح ده چې د پاکستان اجازه او د علم نه بغیر دا کار شوی، ځکه چې پنیټا دا ویلی دی سی آی اے چیف چې کومه دا خبر پاکستان سره شریک کړی وي، نه دې خبر احتمال وو چې دا خلک چې کوم دا مونږ نه داس نه بوتي وي. دې مطلب دا چې د سی آی اے د پاکستان په اداري نظام باندې اعتماد یا کم یا بالکل نه وو. دغه خبره دا ده چې کدا خلک دلته څلور پنځه کارونه وو، نو بیا دا څنګه کېدی شي چې دلته پاکستان کې چې کوم د سره متعلق خلک دی هغې ته د علم نه وو. دغه یو بیل موجود ده، که چېرې دا خلک دلته صرف پنځه شپږو میاشتو نه وو، نو بیا خو دا احتمال کېدی شي چې پنځه شپږ میاشتو کې کېدی شي بعضې وخت دا ممکن نه وي چې د یو سړي تا ته پته ولګي چې هغه د کور نه باندې راوځي. خو که څلور پنځو کارونه دا خلک دلته وو، نو بیا به د دې خبرې انکوایري او تحقیقات کېږي چې ولې زمونږ ادارو ته ولې دا معلومات نه شو.
ځینې کارپوهان دا نظر هم لري چې پاکستان ته د اوسامه بن لادن په اړه هیڅ علم نه وو، او کچري پاکستان په دې خبر وي چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې دی، نو دغه امریکایي عملیات به د بټاباد په ځای په قبایلي سیمو کې ترسره شوي وي. هم په دې لړ کې په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم څانګې استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل:
په یو طرف ته وګوري پاکستان څه کوم ادارې دي، هغه معلومات یا نه معلومات په یو طرف خبره چې هغه ته وو که نه وو، بل ته وګوري که د پاکستان حکومت ته دا پته وي چېره اوساما څه کوم دا بټاباد کې دا او هغه
امریکی ته پته نه راځي چې څه د پاکستان دا کوشش وای چې د اوساما موجودګي داسې ځای کې وښودل شي چې کوم ځای کې امریکې ته دا یقین وکړل شي چې دا د پاکستان فوج نو ساتلې یا د هغې ادارو نو چې دا به زموږ خواهش ضرور وای چې د بټ آباد پر ځای هغه په وزیرستان کې وای یا هغه قبایلي علاقو کې وای یا هغه چې د پاکستان بارډر علاقو کې وای نو هلته پاکستان سره دا بهانه جوړېدله چېره د داسې ځایونو کې وو چې کوم ځای کې مونږ آساني سره ټریس کولی شو او هلته کې زمونږ رسایي نه وه. خو بدقسمتی دا ده چې دا داسې ځای ته پاکستان بټ آباد کې نیولی وی او بیا یې داسې ځای ته بولی لکه وزیرستان یا قبایلي سیمه سکون دا نو ګوره د دې به یو نهواري ضرور پته لګې دی ولې چې دا داسې اسانه خبره نه ده چې اوساما چې کوم پرسنل دي ده هغه گرفتار کړي او هغه ونسي او هلته بوزي نو هغه پټېدی شي نه.
یاد دې وی چې د پاکستان د فوج سره لخر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم په بټ آباد کې د اوساما بن لادن د استوګنی او په بټ آباد کې د امریکایي عملیاتو په اړه د استخباراتي ناکامۍ د پلټنو حکم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان د اوساما او نورو ترهګرو د شتون نه خبر نه دی، نو کدا سده ولی که خبر دی ولی ځان غلی کړی دی؟ د دې ترڅنګ د اوساما بن لادن د وژل کېدو نه وروسته به پاکستان څه نوي قانونونه جوړوي او څه کړنلارې به جوړوي؟ د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په دې اړه یو مقاله لیکي چې لیکوال خالد عزیز دغه مقاله لیکلی او زما همکاري حسیبه شهید تاسو ته ژباړلې.
د اوساما بن لادن تاریخي سفر چې په نړۍ کې مسلمانان راپاڅوي د ایبټ آباد په ښار کې پای ته ورسید. دا سفر د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په هغه ځای کې چې پوځي افسران د هغه هیواد چې په 1920 کې د اسلام په نامه جوړ شو د ساتنې لپاره روزل کیږي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي پاکستان د اوساما بن لادن یا طالبانو پناه ورکولو کې څه ګټې کوي، ولې پاکستان دا ډول ځان وژونکي تګلارو پسې درومي، له داسې کګو تګلارو سره هیواد له خطر سره نه مخامخوي. تر اوسه چې موږ ژغورل شوي یو، لامل یې دا دی چې امریکا د پاکستان استخباراتو ته په دې سترګه ګوري چې له القاعده او طالبانو سره یې اړیکې دوی ته دا فرصت برابر کړي چې له تروریزم سره په جګړه کې بریالی شي. په ځواب کې پاکستان له دې اړیکو د واشنگتن د اړیکو لپاره کار اخلي. د ډان ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال لیکي که چیرته دا سمه وي نو عجیبه تګلاره ده. په تیرو لسو کلونو کې پاکستان په افغانستان کې د جګړې له امله ډېر بې ثباته شوی دی. په کور کې دننه د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی چې دا په افغانستان کې له طالبانو سره تعلق لري، همدارس له القاعده سره په تړاو کې دي. په عین وخت کې پاکستان ډېر دې ته اړتیا لري چې په جګړې کې د خپل غښتلي ګاونډي هند په وړاندې بریالی شي، له کوم سره چې امریکا ستراتیژیکه همکاري کوي. بل لور ته لیکوال وایي امریکا د پاکستان اغیز او پوهې ته د افغانستان د جګړې په ختمولو کې اړتیا لري. امریکا او پاکستان یو بل ته ضرورت لري، نو د بن لادن د پیښې په برخه کې د پاکستان دوه مخیزه رول سربیره له افغانستانه په بریالیتوب د امریکا د ځواکونو د وتلو لپاره پاکستان ته واشنگتن اړتیا لري. پاکستان د یوازیتوب احساس کوي او ځپل شوی دی، نو غواړي چې د دې جګړې له پای ته رسیدو خپله ځانګړې ګټه ترلاسه کړي. له دې داسې ښکاري چې پاکستان له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د اسلام آباد اغیز ته غاړه کېږدي او د اوږدې مودې په مخه ستراتیژیک ملاتړ یې وکړي. د ډان په دې مقاله کې راغلي پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه معرفي کول دا معنا لري چې امریکا ته ستره خطر پیدا کیږي. کله چې موږ خپل ملت او دین سره اغو، نو موږ نړیوالو ته اجازه ورکوو چې زموږ سیاسي ډګر ته راننوځي. کله چې د اسلام لپاره د نړۍ په کوم ګوټ کې د برلاسۍ هڅې کیږي، نو سمدستي د پاکستان پر ستونزې بدلیږي. له دې سره همدارس نورو ته اجازه ورکول کیږي چې د پاکستان دننه فرقیي شخړو ته هم راوړاندې شي. بن لادن ویلي و چې د یو ځانګړي اسلامي خلافت وړي او له امریکا سره د دې لپاره جګړه کوي چې اسلامي هیوادونه ورانوي. د هیله لرله چې څه چې د سپتمبر په 11 وکړل له هغه سره یو اسلامي انقلاب پیلېږي او د خلافت بنیاد جوړیږي. دا کارونه ونه شول. لیکوال په اخره کې زیاتوي چې اوساما به هرو مرو په منځني ختیځ کې د وروستیو پاڅونونو اسباب ته خپه وو. له تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا په عربي نړۍ کې پاڅونونو څرګنده کړه چې القاعده له سیاسي پلوه مهمه نه ده، لکه څرنګه چې رابرټ فیسک لیکلی دی. په تیرو څو میاشتو کې په میلیونونو عرب مسلمانان پاڅېدل او د شهادت لپاره یې ځان چمتو کړ، خو دا شهادت د اسلام لپاره نه، بلکې د خپلواکۍ، آزادۍ او دیموکراسۍ لپاره. بن لادن له دې استبدادیانو ځان خلاص نه کړ، خو خلکو دا کار وکړ.
مشالته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د ولسمشر ځینې نږدې همکاران په دې تورن شوي چې له کوډ او سحر او جادو څخه کار اخلي. په دې اړه د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه یو رپورټ لري چې زما همکار احمد تکلی تاسو وړاندې کوي.
د ایران د ولسمشر او ستر مذهبي مشر ترمنځ د استخباراتو د وزیر پر سر چې احمدی نژاد استعفا ته اړ ایست خو علي خامنئی بیرته په دنده وګماره، اختلاف په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر ځینې نږدې همکاران تورن شوي دي چې د احمدی نژاد د پالیسیو د عملي کولو لپاره له کوډو او غیر عادي قدرتونو څخه کار اخلي. په وروستیو څو ورځو کې ګڼ شمېر چارواکي چې احمدی نژاد او د ده د دفتر رئیس ته نږدې وو د کوډو او پیریانو د حاضرولو په تور نیول شوي دي. د آینده په نوم د ایران یو خبری ویبسایټ په نیول شویو کسانو کې یو تن د عباس غفاری په نوم د داسې یو سړي په توګه تعریف کړی چې د میتافیزیک او له ناپېژندلې نړۍ سره د اړیکو ټینګولو په برخه کې ځانګړې تجربه لري. ولسمشر احمدی نژاد د مذهبي مشر لخوا د استخباراتو د وزیر د بیا ګمارلو د پریکړې په وړاندې له یو لس ورځني اعتراض وروسته د تیرې یکشنبې په ورځ بیرته جمهوري ریاست ته ستون شو. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي د مذهبي مشر له اوامرو څخه د احمدی نژاد سرغړونو د ایران په بنسټپالو کړیو کې یو لړ سخت انتقادونه پرولی دي. دوی احمدی نژاد ته ګواښ کوي چې له داسې یو برخلیک سره به مخامخ شي چې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران لومړنی صدر اعظم ابوالحسن بنی صدر ورسره مخامخ شوی وو. بنی صدر د ملایانو د ځواک د کمزوري کولو لپاره د هڅو په خاطر لومړی استیزا او وروسته له ایرانه تبعید شو. خامنئی ته نږدې بنسټپال ملا آیت الله مصباح یزدی د ایران له مذهبي مشر څخه بې اطاعتي له الله تعالی څخه له بې اطاعتي سره انډول بولي. بنسټپال ملایان چې وای د مهدی اخر زمان د بیا ظهور اټکل نشي کېدای، په دې برخه کې د احمدی نژاد پر عقایدو سخت انتقاد کوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي له مهدی اخر زمان سره د احمدی نژاد مینه ټولو ته څرګنده ده. د په 2009 کال کې په خپل ویناو کې ویلي و چې له د سره موثق شواهد شته چې د امریکا متحد ایالات د امام مهدی د بیا ظهور د مخنیوي هڅه کوي. ویل کیږي چې د ولسمشر دفتر ته د احمدی نژاد لستنې دوروسته تر اوسه د تنجدې لک تر لګه 15 چارواکي او د دفتر مشر اسفندیار مشایي نیول شوې دي. په دوی کې د ایران د فرهنګ د دولتي کمیټې مشر عباس امیری فر او د مشایي لخوا د یوې نوې جوړې شوې ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي. تیرونې په سپاه پاسداران ځواک کې د خامنئی مرستیال استازي مجتبی زلنور وویل چې د ایران ولسمشر په حقیقت کې مشایي دی او احمدی نژاد په یو زاړه پړي په د پورې ځان نخلولای دی.
د احمد تکل رپورت مو د ایران په اړه ورده خو اوس ورزو بیرته کوټه ته. نن په کوټه کې د پرونی پیښې پر ضد هړتال دی. د کوټې په هزاره ټاون کې پرون سهار نامعلومه وسلوالو په ډزو راکټي بریدونو کې شپږ تنه وژلي وو. له همدې خاره خدای نور ناصر
په پرونی پیښه کې شاوخوا شپږ کسان وژل شوي او تر 15 پورې ژوبل شوي وو. د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا تیر مازدیګر په خبري غونډه کې د همدې ګوند چیرمین عبدالخالق هزارا وویل
همارا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں حکمرانوں اور ایجنسیوں کی
زمش خو لمړی ورځ همدا موقف دی چې په افغانستان کې د حکمرانانو او ایجنسیو لاسوهنی په دې سیمه کې توندلاریتوب او ترهګری ته موقع ورکړه. زمش حکمرانانو او ایجنسیو په هیواد کې ځننه او بهر د خپل پټو مقاصد لپاره د ترهګرو ډلو پر سر لاسو د دې هیواد وګړي له حکومت څخه دا پښتلې سي چې د دې توندلارو ډلو د هیواد او ملت ته څه ګټه ورسېده. عبدالخالق هزاره په همدې خبری غونډه کې د دې پیښې پر ضد د درو ورځو د ویر او د نن د کاربندیز اعلان وکړ. بلې خواته تر همدې غوند لمخه پښتونخوا ملي عوامي غوند د همدې پیښې پر ضد د نننۍ کاربندیز اعلان وکړ. د پښتونخوا غوند د صوبې صدر عثمان کاکړ مشال ته د نننۍ کاربندیز په حق له وویل
دا خاص دی او خاص ارادي خلق سي دي هغه غواړي داسې په پښتونخوا وطن کې داسې عملیات روان کړي هغه ته د پیرکواریت نوم ورکړي او کوشش دا وکړي چې یاره پښتونخوا وطن یا د دې وطن اوسېدونکي سي دي هغه د پیرکواریت غواړي دا زیاتوب کېږي. لهذا موږ ټول د کوټ ښار تاجرانو ته دوکاندارانو ته ټول ولس ته موږ خاص کوو دا هیله کوو د خپل دوکانونو وتړي بندې کړي.
له دې سره مې د انجمنې تاجران لایوه مشر الاداد ترین څخه وپوښتل تجاران د دې کاربندیز حمایت کوي که یا او آیا بازار به بند وي که نه. الاداد ترین یې په ځواب کې راته وویل
مرکزی المن تاجران د پښتونخوا ملي پارټي پر دې کال باندې د کار بندیز پر اعلان باندې لبای کوی او د مرکزی المن تاجران خپل ټول نشټان ته د اول په کوټه شای کې مکمل تو باندې کار بندیز د قانون دی وټړي او د دې ترګری خراب ز خپل نفرت زارو کې د حکومت نه نهلی د ناکامۍ خلاف دی احتجاج وکي.
د هزاره ټاون په پرونی پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښته چې پړایا فرقیز ډلې لشکرې جنگوي پر غاړه اخیستې وه او نننای کاربندیز د همدې پیښې پر ضد دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورت مورده په پیښور کې یو نیمه بجه کېدونکې د عبدالحی کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولای.
په پاکستان کې د امریکا له لوري د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا د جمعې پرس په لومړي ځل په اسلام آباد کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA له ځای مشر سره لیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکا د القاعده سر غوڅ کړی دی، بلخ القاعده د خپل مشر اسامه بن لادن د وژنې تایید کړی دی. طالبان ویلي چې د اسامه بن لادن وژنې د امریکا او نیټو پر ضد جګړې کې دوی ته یو نوی قوت ورکړی دی. په کراچۍ کې بیګا د شپې د لاسي بم په برید کې درې کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. په خیبر ایجنسی کې د ځای ورپکو تنظیمونو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ یو ځل بیا نشتی پیل شوی دی. په افغانستان کې د ورپکو لخوا د نیول شوي امریکایي پوځي پلار د پاکستان له پوځ څخه د خپل زوی د خوشی کولو خواست کړی دی.
د خبرونو لنډیز مود عبدالحی کاکړ نو ورو ده روس په خبرونه کې د لوبو ونیس پروګرام درته بوريوال کاکړ وړاندې کوي. خو ترغي وړاندې سورې پټونه کراچي خار د لیاري ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو لخوا د لاسي بم د غورزیدلو په پیخه کې درې کسان وژل شوې دي او شمیر نور جوبل شوې دي. د لیاري ټاون په دغه سیمه کې سورې مخ کې هم بمی چودنې درنه مرګ جوبلاړه ولې و. نور تفصيل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د پولیسو په خبره پیخه 13 شپه د لیاري ټاون په چاکیواړه سیمه کې هغه وخرامست شو کله چې نامعلومه وسلوالو سیمه کې یو هوټل نه بهر ناشته خلکو باندې لاسي بم وغورځولو. د لیاري ټاون پولیس مشر اس پی جاوید بلوچ 14 کې درامست شوی مرګ جوړل په حق له خبري اعلان ته داسې ویل. دی وای درې کسان وژل شوي او د یوې زنانه په ګډون 15 نور جوبل شوي دي. حمله کوونکي په موټرسایکل سوارو چې د لاسي بم د غورځولو وروسته په تیښته کامیاب شوي دي. خو پولیسو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. د سیمې خلک وایي چې د هوټل سره جوخت د جواري اډه وه او حمله دغه اډې ته راغلو خلکو باندې ترسره شوې ده. لیاري ټاون کې د جواري په اډو شوې دا دویمه بمی حمله ده. څو ورځې مخکې د همدې ټاون په ګاس منډۍ سیمه کې په ورته اډه د بمی چاودنې له امله 19 کسان وژل شوي او خواوشا 40 نور جوبل شوی وو. د 13 شپې د پیښې وروسته د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه پولیسو ته حکم کړی دی چې د کراچۍ ښار په شمول دی د سند په ټوله صوبه کې د جواري اډې بندې کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
د بلوچستان صوبه د هیواد هغه یوازینی صوبه ده چې د صوبایي وزارت صحت په وینا دغلته خزې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت تر ټولو زیات مړ کیږي او دغه تر ټولو پاکستان څخه زیاته. د وزارت صحت په خبره د کال 100,000 خزو کې 600 خزې د اولاد د پیدا کېدو پر مهال مړ کیږي. په دې اړه لکوټ خان عبدالرزاق برق رپورت راکوي.
د بلوچستان صوبې صوبایي وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې څنګ د خبره کړي چې دغه صوبایي وزارت صحت په وینا د شوزو د اولاد د پیدا کېدنې په وخت دغه د روغتیا خیال نه ساتل په کورونو کې د اولادونو د پیدا کېدلو له وجې د کال په ټوله صوبه کې د 100,000 شوزو له جملې څخه 600 شوزې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي او هم دغه سي د غښو د سره یو ځای د کال 2012 پیدا کېدونکو ماشومان هم مړه کیږي. د صوبایي حکومت د وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې د څنګ صوبایي کوارډینیټر ډاکټر محمد داوود جوکیزی و مشال ته په دې اړه د معلومات ورکړل.
جیسا چې دا غږ د
په کال کې په یو لک زدارو کې چې کوم حمل په دوران باندې په زچګي او بچګي په دوران باندې مرکزي د هغو تعداد په یو لک کې شپږ سوه دی. پر اولاد باندې زموږ د بلوچستان غم مړې کړي دا ریشو چې دا د ټوټل بلوچستان غلما درته وویل چې په دې کې د ښار ریشو هم ګډه ده.
خو د کوټې د لوی حکومتي روغتون د کوشنانو د پیدا کېدنې او د اغا د پالنې یو ماهر ډاکټر میرمن سکینه نعیم وویل چې د دې په خبره په بلوچستان کې ښځې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت د زیات مړه کېدو شمېره د ټول پاکستان څخه زیاته ده.
اول نمبر کی چی دی کم د ګردو کم چی دی پنجاب دی د ګردو زیات په بلوچستان کې شي دی مړکی شي د پرګننسي د کازس ده.
د ډاکټر سکینه نعیم څخه چې دا پښتنه وسوي چې د دې وجوهات څخه کېدای سي چې په صوبه کې زیاتې شتي د اولاد د پیدا کېدنې په وخت مړ کیږي نو د دې جواب داسې وو.
د هی لاکو کې کوي پرابلم کې چیرې پرابلم دی او راته ایکسپرت خلک نشته او فیسیلیټي نشته ترانسپورت نشته او منځ دی د ترشي کې سنټر پورې راځي چې د دې ځان د ګیږي او د دې پیشنټ چې دی ایکسپایرټي ایون د ترشي کې ایکسپایر دا خبره ده چې د پرګننسي چې دی خیال د پرګننسي سره وختي ډېر پکار دی. ایجوکیشن ډېر امپورټنټ خبره ده او نیګلیجنس چې دی هغه ډېر زیات دی زموږ په خوړو علاقو کې
هلته د صوبایي حکومت د وزارت صحت د مور او ماشوم د روزنې څانګې وویل چې په ښځو کې د اولاد د پیدا کېدنې په وخت د مړینې شمېره د کم کولو دپاره دوی په ټولنه کې و نورو ښځو ته د اولاد د پیدا کېدنې د روزنې کار پیل کړی او تر اوسه یې و څلور سوه ښځو ته روزنه ورکړې. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ریپورتونه د دې خبرونې هم دومره اوس هم 19 پروګرام بوریوال کاکړ د توړاندې کوي د لوبو نړۍ او د لوبو په نړۍ کې تاسو د کرکټ پاړه او د نورو لوبو پاړه خبرونه اورئ. د دې ترڅنګ د انډین پریمیر لیګ د تازه حالاتونو تاسو خبرې چې څومره میچونه شوي چا چا ګټلې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د یو پیاوړي لوبغاړي اصغر ستانګزي سره مرکه لرو چې هغه پېښور ته تللی او هلته د افغانستان یو ټورنمنټ په پېښور ښار کې ترسره کیږي. نو اور پروگرام د لوبو نړۍ
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو د لوبو لونیز خبرونه سره زبوروال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ستړي مسې ستاسو د شی روغتیا په هیله په خبرونه پیل کو. د دې اونۍ د خبرونه په لومړي رپورت کې بووره چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې له ویسټ انډیز څخه د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ ګټلې ده. بیا بووره چې د انډین پریمیر لیګ په لړ کې ممبئی انډینز نومي لوبډله لا هم پر لومړي نمبر ده. په دریم رپورت کې به د 2011 کال د ازلان شاه کپ هاکي ټورنمنت حال درکو. د مئی له 9 نیټې څخه په اسلام آباد کې د پیلدونکو ایشین جوډو چمپینشپ په اړه هم رپورت لرو. د پېښور او کوټي د سیمیز لوبو او نیز رپورټونه به هم د خبرونې برخه وي او د خبرونې په پای کې د افغانستان د ریجنل یا سیمیز ټورنمنټ په اړه هم مرکه لرو چې دا وخت په پېښور کې روان دی. لموږ سره اوسئ. د پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ پای ته رسیدلې او پاکستان پکې د دوو په مقابل کې په درې لوبو کامیابی ترلاسه کړې ده. له دې وروسته به د دې لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبې پیلېږي. زموږ همکار بشیر ګواش په دې اړه رپورت لري چې ستاسو پام ورته راړوم.
د تیرې پنځشنبې په ورځ د ویسټ انډیز د ګیانا د ښار په میدان کې په ترسره شوې 15 یو ورځنۍ لوبه کې د کوربا هیواد لوبډلې پاکستان ته په 100 وکټونو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د پاکستاني لوبډلې کپتان شاهد افریدی په 4 ګټلو او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د پاکستان لوبغاړو په 24 اوور کې 109 منډې جوړ کړې او ټول آوټ شول. د پاکستان لوخا محمد حفیظ 55، عمر اکمل 43 او محمد سلمان 19 منډې جوړ کړې. د دومره لن هدف لامل دا و چې د پاکستان اته لوبغاړي تر لسو پر کمو منډو وسوځیدل. د ویسټ انډیز لخوا روی رامپال څلور، ډین سمی درې، ډین براو دوه او دیویندرا بیشو یو وکټ واخیست. د یو سل څلوېښت منډو د هدف پوره کولو لپاره د ویسټ انډیز له پلوه لینډ سایمنز او کرک ایډوارډز لوبه پیل کړه چې تر پایه یو هم ونه سوځېده او ویسټ انډیز ته یې په لسو وکټونو کامیابي ور په برخه کړه. لینډ سایمنز واویا او کرک ایډوارډز څلوېښت منډې جوړې کړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی لینډ سایمنز وو او د پنځو لوبو د لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه د پاکستان محمد حفیظ ته ورکړل شوه چې په پنځو لوبو کې یې دوه سوه شپږ منډې جوړې کړې وې او شپږ وکټونه یې اخیستي وو. که څه هم وروستۍ دوه لوبې ویسټ انډیز وګټلې، خو په لومړیو دریو لوبو کې پاکستانی لوبډله بریالی شوې وه چې له امله یې د پنځو لوبو لړۍ په درې دوه وګټله. د پاکستان او ویسټ انډیز د لوبډلو ترمنځ به له دې وروسته دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې لومړی یې د روانې میاشتې له دولسمې نیټې پیلېږي. د یادونې وړ ده چې په ټیسټ لوبو کې به د پاکستان د لوبډلې کپتان مصباح الحق وي او په نورو لوبغاړو کې به ورسره یونس خان، توفیق عمر، محمد حفیظ، اسد شفیق، اظهر علي، محمد سلمان، سعید اجمل، عبدالرحمن، عمر اکمل، عمر ګل، وهاب ریاض، تنویر احمد، جنید خان او حماد اعظم شامل وي. د پاکستان لخوا به درې لوبغاړي لکه وکټ کیپر محمد سلمان، آل راؤنډر حماد اعظم او تیز بالر جنید خان په لومړي ځل په ټیسټ لوبو کې برخه اخلي.
زموږ د همکار بشیر گواش په ریپورت کې مو اوریدل چې د شاهد خان افریدی په مشرۍ کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې له ویسټ انډیز څخه د پنځو لوبو لړۍ ګټلې ده. د انډین پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنټ لوبې دوام لري او په دې لړ کې به نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. دا چې د نن لوبې د چا او چا ترمنځ دي او په مجموعي توګه څومره لوبې ترسره شوي دي، کومه لوبډله او کوم لوبغاړی پکې ښه لوبېدلی دی، دا هر څه به د نجیب عامر په دې ریپورت کې واورو.
د انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به کلکتا نایټ رایډرز له چنائی سپر کینګز سره لوبېږي او په دویمه لوبه کې به دهلی ډیر ډیورز له ممبئی انډین سره بازی کوي. څلورم انډین پریمیر لیګ د اپریل په اتمه نیټه پیل شوی و او تر اوسه له څلور اویا لوبو څخه اووه څلوېښت لوبې ترسره شوي دي. له دغو اووه څلوېښتو لوبو وروسته ممبئی انډینز په پوینټ ټیبل کې په لومړی نمبر دی چې له نهه لوبو څخه یې اووه ګټلې دي. پر دویم نمبر کلکتا نایټ رایډرز دي چې له لس لوبو څخه شپږ ګټلې دي او پر دریم نمبر چینای سپر کینګز لوبډله ده چې له نهو څخه شپږ لوبې ګټلې دي او د نسبتا کمزوري رن ریټ له امله پر دریم نمبر ده. رایل چیلنجرز بنګلور له نهو څخه پنځه ګټلې دي، پر څلورم نمبر دي. راجستان رایلز له لسو څخه پنځه ګټلې دي، پر پنځم نمبر دي. کوچی تسکرز له لسو څخه پنځه ګټلې دي، پر شپږم نمبر دي. دهلی ډیر ډیولز له لسو څخه څلور ګټلې دي، پر اووم نمبر دي. دکن چارجرز له لسو څخه درې ګټلې دي، پر اتم نمبر دي. کینگز الیون پنجاب له اتو څخه درې ګټلې دي، پر نهم نمبر دي. او پونا واریرز نه لوبې کړې دي، دوه ګټلې دي او تر ټولو د کمزوري رن ریټ پر اساس پر لسم یعنی روستي نمبر دي. د دې سلورم انډین پریمیر لیګ د بیټنګ په لړ کې تر اوسه د دهلی ډیر ډیولز کپتان ویرندر سهواګ په لسو لوبو کې څلور سوه دوه ویشت منډې کړې دي او پر لومړي نمبر دی. پر دویم نمبر د ممبئی انډینز لخوا لوبېدونکی د نړیوال کرکټ نومیالی لوبغاړی سچن ټینډولکر دی چې په نهو لوبو کې درې سوه یو پنځوس منډې کړې دي. او د چینای سپر کینګز لوبغاړي مایکل هسه په اوو لوبو کې درې سوه ویشت منډې کړې دي او پر دریم نمبر دی. په بالنګ کې د ممبئی انډینز لخوا لوبېدونکی د سریلنکا د ملي لوبډلې تیز بالر لیسیت مالنګا پر لومړي نمبر دی چې په نهو لوبو کې دوه ویشت وکټونه اخیستي دي. پر دویم نمبر د کلکتا نایټ رایډرز اقبال عبدالله دی چې په لسو لوبو کې دولس وکټونه اخیستي دي. او د چینای سپر کینګز لوبغاړي جانسن مورکل په اتو لوبو کې دولس وکټونه اخیستي دي او پر دریم نمبر دی.
زموږ همکار نجیب عامر وو چې د انډین پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنټ په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. اوریدونکو، د ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ لوبې په ملایشیا کې روانې دي چې پاکستان پکې تر اوسه دوه لوبې ترسره کړې او دواړه یې ګټلې دي. د دې لوبو په اړه نور معلومات د شاهین بونری په دې رپورت کې اورو.
د 2011 ازلان شاه کپ هاکی ټورنمنټ د مئی له پنځمې نیټې څخه په ملیشیا کې پیل شوی و چې تر اوسه پکې شپږ لوبې ترسره شوې دي. په ترسره شوو شپږو لوبو کې پاکستاني هاکی لوبډلې دوه لوبې ترسره کړې دي چې دواړه یې ګټلې دي او پر لومړي نمبر ده. هند له دوو لوبو څخه یوه ګټلې، پر دویم نمبر دی. او استرالیا یو لوبه کړي هغه ګټلې او پر دریم نمبر ده. د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې پاکستان نیوزیلند ته د دوه په مقابله کې په څلور ګولونو ماته ورکړې ده. په دویمه لوبه کې کوریا له هند څخه په 3-2 لوبه ګټلې و. دریمه لوبه د برتانیې او کوربه هیواد ملایشیا ترمنځ شوې و چې برتانیې له ملایشیا څخه د یو ګول په مقابله کې په 3 ګوله ګټلې و. څلورمه لوبه پاکستان له کوریا څخه په 4-2 ګټلې و. په پنځم لوبه کې هند برتانیې ته په 3-1 ماته ورکړې و. په شپږم لوبه کې د استرالیا د هاکی لوبډلې ملایشیا ته د یو ګول په مقابله کې په 2 ګوله ماته ورکړه. د ټورنمنت په لړ کې نن د آرام ورځ ده او سبا به 3 لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې استرالیا له هند سره لوبېږي، په دویم لوبه کې به پاکستان له برتانیې سره بازی کوي، او په دریم لوبه کې به کوریا د نیوزیلند مقابله تروزی.
زموږ د همکار شاهین بنری رپورت ته غوږ واست چې د ازلان شاکپ هاکی ټورنمنت په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. درنو اوریدونکو، له ډیر مودې راهیسې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله نړیوالې لوبې نه ترسره کیږي، خو اوس ټاکل شوې ده چې د مې له 9 نیټې څخه به د جوډو آسیایي لوبې په اسلام آباد کې پیلېږي. زموږ همکار پامیر ساحل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د 2009 زیږیز کال د مارچ په 3 نیټه د پاکستان د لاهور په ښار کې د سریلانکا د کرکټ په لوبغاړو ترسره شوی برید وروسته په پاکستان کې د امنیتي ستونزې له کبله نړیوالې لوبې نه ترسره کیږي. په ځانګړي ډول د کرکټ او د هاکی لوبه کوونکي هیوادونه دې ته زړه نخه کوي چې خپل لوبډلې پاکستان ته واستوي. خو له شاوخوا 2 کالونو وروسته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې به د مې له 9 نیټې څخه تر 14 نیټې پورې د جنوبي آسیا د جوړو چمپیونشپ یا اتلولي ترسره کیږي. په دې 15 ورځنیو مقابلو کې به د پاکستان ترڅنګ د افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او نیپال خزینه او نارینه لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان د جوړو فیډریشن چارواکو رسنیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د دې ټورنمنت یا اتلولۍ للارې خپل لوبغاړي په نړیوال کچ له لوبېدو سره آشنا کاندي او د لندن اولمپکس لپاره وروزي. د لندن اولمپکس د 2012 کال د جولای د میاشتې له 28 نیټې څخه د اگست تر 12 نیټې پورې ترسره کیږي. د پاکستان د جوړو فیډریشن چارواکو دا هم ویلي چې دوی غواړي د جوړو د نړیوال او آسیایي فیډریشنونو په مرسته د پاکستان د جوړو لوبډله پر مخ بوزي او په ملک کې د لوبې ته وده ورکړي.
پامیر ساحل و چې په اسلام آباد کې د مې له 9 نیټې څخه د پیلیدونکو د جوړو د آسیایي لوبو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د خبرونې په دې برخه کې به ولاړ سو پېښور ته، او له هغه ځای څخه به د شبیر احمد جان رپورت واورو چې هلته په سیمه ییزه کچه کومې لوبې ترسره شوې دي. نو راځي چې رپورت یې ورسو.
پېښور قیوم سټیډیم کې شوی د پړي راخلو یا رساکشي قومي چمپیونشپ د پاکستان فوج لوبډلې ګټلې دي. د نتیجو تر مخه آرمی د 21 پوینټونو سره اولنې، دفاعي چمپیون وابډا د 1300 پوینټونو سره په دویم نمبر، پاکستان ریلوی د 1500 پوینټونو سره په دریم نمبر، او پاکستان پولیس په څلورم نمبر راغلو. قومي رساکشي چمپیونشپ کې د ټول ملک نه اتو ټیمونو برخه اخیستې وه چې پکې پاکستان آرمی، پاکستان ریلوی، د بلوچستان لوبډله، د خیبر پختونخوا لوبډله، د پنجاب صوبې او پاکستان ریلوی لوبډلې شامل وې. پېښور قاضي کلی کې ملک صاد میموریل والیبال ټورنمنټ قاضي کلی لوبډلې په خپل نوم کړې دي. 13 ورځ ملک صاحب میموریل والیبال ټورنمنټ آخري یا فائنل میچ کې قاضي کلی لوبډلې الف خان کلی ته د یو خوندورې مقابله ورستو په 2-1 سره ماته ورکړه. پېښور کې د ضلع په سطح فوټبال میچونو ټورنمنټ کې نواز فوټبال کلب ینګ فوټبال کلب ته په 1-0 سره ماته ورکړه. د نواز کلب لړخه یوازنی ګول غفار مغل وکړو چې هم په دغه یو ګول باندې هغوی میچ وګټلو. بل میچ کې ریګي کلب وقار کلب ته په 3-0 سره ماته ورکړه. اولنی هاف کې یو ټیم هم گول ونه کړ شو، بل په دویم هاف کې ریګي کلب پر لپسې 3 ګولونه وکړ او دا رنګ وقار کلب یې د ټورنمنټ نه بهر کړو. سوابه کې د جشن خیبر پښتونخوا په لړ کې مخه مقابله روانه دي. د سوابه روایتي لوبې مخه ټورنمنټ اولنی میچ کې ساجد کلب شوی وکیل کلب مداخل ته په سلورو پوینټونو ماته ورکړه. دا رنګ دویم میچ کې سراج محمد کلب شوی ته افغان کلب کرنل شیر کلی په سلورو پوینټونو ماته ورکړه. یاد دیوی چې مخه دی روایتي لوبه کې د سوابه ټولې ضلع څخه شل لوبډلې ګډون کوي.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان وو چې د سیمې لوبو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کاوه. له پېښور به کوټې ته ولاړ سو او وا به ورو چې د مشال ریډیو خبریال نیاز موساخیل په خپل رپورت کې د سیمې لوبو په اړه څه لري. راځي چې په ګډه وورو.
په کوټه کې د ټولې کوټي شهید بینظیر بټو سکواش ټورنمنت د مرتضی یوسف په بریالیتوب په پای ته ورسېدی. نوموړی په پایلوبه یا فاینل کې وسلمان ناصر ته په اوه یوولس یویس لس یوولس اته او یوولس اته باندې ماته ورکړه او لوبه او ټورنمنټ یې پر خپل نامه کړ. په پښین کې دویم ټول پښین افغان کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د هیکل کلب او آریانا کلب ترمنځ لوبه وسوه. هیکل کلب ټاس یا پچ وګاټه او اولې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سو 14 اورو کې 151 رنز جوړ کړ. په ځواب کې د آریانا کلب ټول ټیم یوازې پر 10 رنز اوټ سو. دغه رنګ هیکل کلب لوبه په 119 رنز وګټله. په لورلای کې ټول ضلع لورلای شبوزی فټبال ټورنمنټ په لړ کې د پی آی ای کلب او پرنس کلب ترمنځ یو خوندور لوبه وسوه. له سختي او په زړه پورې مقابلې وروسته پی آی ای کلب لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګول وګټله. په کوټه کې ټول هزاره جنرال موسی خان یادگار فټبال ټورنمنټ په لړ کې د گریټ هزاره او گولډن کلب ترمنځ یو لوبه وسوه. له اساني مقابلې وروسته گریټ هزاره کلب لوبه د صفر په مقابل کې په سلور ګول وګټله. هم دغه ټورنمنټ یو بل لوبه د تکی شهید کلب او چاند کلب ترمنځ وسوه. لوبه له خوندوري مقابلې وروسته برابر پاتې سوه او دواړو ټیمو ته یو یو پوینټ ورکړل سو. په لورلای کې د ټول بلوچستان کرکټ ټورنمنټ یو لوبه د ینګ مسلم لورلای او ضلع کلب کلسفلا ترمنځ وسوه. ینګ مسلم په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سوشل اورو کې 102 رنز جوړ کړل. په ځواب کې د کلسفلا ضلع کلب ټول ټیم پر 98 رنز اوټ سو. دغه رنګ ینګ مسلم کلب لوبه په 95 رنز وګټله. په کراچی کې له توپک څخه د نقش اخستلو یا رفل شوټینګ په مقابلو کې له نورو صوبو سره سره د بلوچستان صوبې ټیم هم برخه واخیسته او په مجموعي توګه 13 مډال ترلاسه کړل او د دویمې درجې جایزه ګټلو حقدار وګرځیدي. په ژوب کې شهید صافی ولی خان بابر فوټبال ټورنمنټ د چمپیئن سپورټس په بریالیتوب پای ته ورسېدی. په فاینل کې چمپیئن سپورټس له انټرنیشنل 11 سره لوبه وکړه او د صفر په مقابل کې په یو ګولې لوبه او ټورنمنټ وګټل. او آخري خبر هم د فوټبال پاک لدی. په دوکې کې ټوله دوکې چیلنج کا فوټبال ټورنمنټ ینګ نصر وګټی. یاد سوی ټیم په فاینل کې د خیبر افغان ټیم ته د پینلټي کیکس پر 62 د درې په مقابل کې په سلور ګوله ماته ورکړه.
نیاز موسی خیل له کوټي څخه او سم لجمن سره سم د خبرونې په پای کې یو مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لوبغاړي اصغر ستانکزي سره د افغانستان د سیمه ایز یا ریجنل کرکټ ټورنمنټ او د افغانستان د ملي لوبډلې او د پاکستان د ای لوبډلې ترمنځ د راتلونکو لوبو په اړه خبرې کوو. د افغانستان لوبغاړي دا وخت په پېښور کې دي. له اصغر ستانکزي څخه مې د مرکې په پیل کې د دوی د دې دورې په اړه تفصیل وپوښتئ. نو هغه وویل
څنګه چې موږ اوس ټول د ملي کرکټ ټیم لوبغاړي ټول په پېښور کې دلته موږ دلته لوبه ترسره کوو. موږ د افغانستان د ټورنمنټ ریجن ټورنمنټ موږ هغه چې دا پېښور ته راوړو هغه په دې وجه چې موږ افغانستان کې دا میدانونه جوړي یا کار راوړو نو موږ نشو کولی په دې وخت کې دا ټورنمنټ موږ افغانستان کې ترسره کړی وای. نو په دې وجه دا ټورنمنټ موږ پېښور ته بدې کې هم ټول ملي لوبغاړي شامل دي او نور دا دي ولایتونو کې شاکر خلک لوبه کوي هغه په دې ټیمونو کې شامل دي. نو دې وجه موږ پېښور ته راغلو دلته دا ریجنل میجن ترسره کوو.
اصغر خان کدار ته وای چې په دې ریجنل ټورنمنټ چې کوم دی یا سیمایز ټورنمنټ دی په دې کې ټولې څومره لوبډلې دي؟
دې کې خو 15 ریجن ټیمونه دي ځکه چې هر یو ریجن دی 15 ولایت په یو سوال چې کوم هغه ولایت په ټولنې کې ساتي خو به تفسیر دي دي نو هغه 15 ولایت دی یو ریجن ټیم جوړ شوی دی. په دې کې 15 ریجن ټیمونه دي او یو دی افغانستان دی ملي نسکنن ځوانان چې کوم دي یو په دې هغه ټیم ده.
تاسو په خپل چې دا کم د ملي لوبډلې لوبغاړی یاست دا د یو ریجن یا د یو زون په لوبډلې کې څو لوبغاړي شامل یاست؟
په هر ریجن په زون کې درې درې ملي لوبغاړي شامل دي.
او د دې لوبډلو ترمنځ به څومره لوبي تر سره کیږي په مجموعي توګه؟
نو په دې کې هر ریجن کې چې دا درې درې ملي تر سره کوي نو چې چا چې پکې ځونډ شنو ګټل هغه به چې دا فاینل درې وځي. بیا هغه نه به دوه ټیمونه په دې کې فاینل کوي.
دا لوبه به تر څه وخت دوام لري؟
دا لوبه تقریبا تر 10 تاریخ ته پورې دوام لري. نو په 10 تاریخ باندې فیصله وشي کوم کوم ټیم فاینل ته ځینې دوه ګر 15 تاریخ باندې فاینل شروع کیږي.
په 15 تاریخ باندې به فاینل کیږي. دا لوبه یو ورځنۍ دی یعنی د 50 اورونو دی کنه اوږدې دی یا لنډې دی؟
نه دا لوبه د درې ورځې لوبه دی.
دا ټول لوب چې دی د پېښور په شهر کې تر سره کیږي چې کوم نړیوال سټیډیم دی یا کومبل یو کې
نړیوال سټیډیم دی او نیمه سره خوا کې جم خانه کرکټ ګراوند ته نیم پاغه دي ځکه دې ورځې چې دی دوه میچونه په یو وخت دوه میچونه شروع کیږي ځکه چې وخت موږ سره کم دی ځکه یو میچ په سټیډیم باندې روان دی او بل میچ په جم خانه ګراوند روان دی.
تاسو دلته راغلی یاست په پېښور کې بازی کوي او د ګراوندونو استعمالوي، آیا د دې یوازې د پاکستان کرکټ بورډ چې دی هغه یوازې د ګراوندونو اسانتیا درکړې ده که په دې لړ کې نورم سمرست کوي یا لوبغاړي روزي یا د بالینګ په برخه کې یا د بیټینګ په برخه کې؟
نو خو اول ډیر شکریہ دی چې پاکستان کې ربونه ما دا او د دې په خبر د کرکټ فیڈریشن موږ شکریہ دا کوم چې هغه موږ ته دا ځای راکړه، په دې حالات کې موږ سکیورټی راکړه، نور هم دې ډېر موږ ته هغه راکړي، نو دې چې واقعا موږ د دې په خبر د کرکټ فیڈریشن ډېر موږ چلندې دي.
اظہر خان اوس براسو هغه ته چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ یو لیده کاته سوی وو او د هغه په پایل کې یو پریکړه سوی د شتاسو یعنی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان له ای لوبډلې سره بازی کوي، که په دې اړه راته وایست چې دا لوبې به کله کیږي او مهالویش څه دی؟
دا خو موږ چې کله د چیف ایگزیکټیو چې کله د پاکستان چیف ایگزیکټیو سره ملاقات مو کوو، دا غوښتل چې موږ د پاکستان ملي لوبډله سره مشنو کوو، چونکی د هغوی شډول ډېر سخت مسؤل پر دې کال تا نو نشو کولای چې موږ هغوی سره مشن تر سره کړو، نو موږ مشنو د پاکستان یې سره تقریبا ډن شول په پنځشتم او اوویشتم نهشتم تاریخ باندې، دې کې دوه مشنه چې دي پینډی په سټیډیم دي ایو میچ دې د فیسټ لاباس ریډن دا، نو دې کې بهر پلیران د پاکستان شمول کې کوم نه د کامران اکمل شو دا کوم ملي لوغه چې د پات جابر ټول په کلو دی ټول لوغه دا غي چا چې ویلټینګ کړي.
د دې لپاره تاسو تیاری څنګه روان ده ځکه چې هغه خو نړیوال لوبغاړي دي ټول د پاکستان غاړ شتاس بلاغو سر بازي کوي؟
او کېدې شي په یو دور دې بعد موږ پېښور کې د خپل ټریننګ کیمپ مو لګيږي د ملي کرکټ لوغه کوم د کم چې میچ نه نابل د کیم کیم لګی له وګ چکم چې میچ یاو میچ کې لګی او چې کوم چا چې میچ په کوم ورغنی کوم له غوړه بل تخپل کیم کې راشد دی ګونګ سره جنته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي اصغر ستانکزی وو چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبري اوریدي. درنو اوریدونکو د مشال ریډیو د دې اونۍ د لوبو خبرونه هم دومره وه. د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي. Sara Sialida
کی